آمریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شفیع سردارم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. دا وخت په واشنگتن کې د ماخستن 8 بجې دی چې په افغانستان کې د سهار 6 بجې کېږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو. امریکا د جمهور رئیس مرستیال په کابل کې د افغانستان د حکومت د مشرانو سره وکتل. په دې باره کې د پاکستانی لیکوال او څېړونکي محمد تقی سره مرکه لرو. خو اوس به د دې ساعت خبرونه خلیل خان تاسو ته وایي.
السلام علیکم. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د ملي امنیت نوې اعلان سوي ستراتیژي له شدته ډکه بللې او ویلي دي چې مسکو به په خپلو پریکړو کې دا ټکي په نظر کې ونیسي. پوتین پرون د جمعې په ورځ د روسیې دفاع وزارت ته په وینا کې ادعا وکړه چې امریکا او ناټو په اروپا کې د پوځي مقاومت پر زیاتولو کار کوي، چې د پوتین په وینا له تهاجمي او له شدته ډکه اړخونه لري. پوتین هم دغه راز په امریکا تور پورې کړ چې د منځني کچې لاټمي تړونو چې هدف یې د لند او منځني واټن وشتونکو اټومي میزایلونو پر استفادې بندیز لګول دی د وترو لارې جوړوي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس د دې اونۍ په پیل کې د خپل هیواد د امنیتي ستراتیژۍ د ایران پر مهال وویل چې له روسیې، چین او نورو هیوادونو سره د فوق العاده مشارکت غوښتونکي دي، خو په خود خپلو ملي ګټو ساتنې ته به لومړیتوب ورکړي. د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس وایي فلسطینیان به نور د امریکا له لوري د منځني ختیځ د سولې هیڅ پلان ونه مني. ښاغلی عباس دغه تبصره له هغه څو ساعته وروسته کړي چې د ملګرو ملتونو 128 غړو هیوادونو د امریکا د جمهور رئیس ټرمپ د دسمبر د 6 نیټې هغه پریکړه وغندله چې په یوازې سره بیت المقدس د اسرائیلو پلازمینه ومنله. عباس وویل د امریکا متحده ایالاتو ثابته کړي چې د سولې لپاره په منځګړیتوب کې صداقت نه لري، موږ به د امریکا له لوري هیڅ پلان ونه منو. دغه ګام اثرات لا هم په منځني ختیځ کې جاری دي او اروپایي ډیپلوماټان د ټرمپ د ادارې د منځني ختیځ د سولې د پلان په اړه مایوس دي چې ویل کېږي د تړلو دروازو شاته یې جوړ کړی او په 2018 کال کې به وړاندې کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم وویل چې فرانسه به په سیمه کې د روان کړکېچ د حل لپاره د دوو خپلواکو دولتونو د تشکیل له پلان ملاتړ وکړي چې پر اساس یې اسرائیلیان او فلسطینیان څنګ تر څنګ په سولې کې ژوند وکړي. د فرانسې ولسمشر وویل چې حکومت به تر فشار لاندې نه، بلکې په سم وخت د فلسطین دولت په رسمیت وپېژني. په پاریس کې د محمود عباس سره په ګډ خبري کانفرنس کې هغه وویل امریکایانو ځان په انزوا کې کړ او زه به دا کار ونه کړم. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړو د جمعې په ورځ د شمالي کوریا پر وړاندې د امریکا لخوا پیشنهاد شوی د تازه بندیزونو پریکړه لیک تصویب کړ. په دغه پریکړه لیک کې راغلي دي چې شمالي کوریا خپل کارکونکي بهرني هیوادونو ته استوي چې د کیم جون اون رژیم ته عواید واستوي. دغه کارکونکو ته امر شوی دی چې بیرته خپل هیواد ته ستنه شي. د رسنیو د راپورټونو له مخې له دې سره به د شمالي کوریا د تیلو واردات په سلو کې 50% محدود شي او بهرني کارکونکي به د 2019 کال تر پای پورې بیرته شمالي کوریا ته واستول شي. چین او هند په دې موافق شوي دي تر څو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحدي جنجال نه وي حل شوی، تر هغه به په سرحدي سیمو کې سوله او امنیت ساتل ډېر ګران وي. د جمعې په ورځ د دواړو هیوادونو لوړپوړو چارواکي په دې هم موافق شول چې د سرحدي شخړې حل د دواړو هیوادونو په ګټه کې دی. په دغو خبرو اترو کې د هند د ملي امنیت مشر اجیت داول او د چین استازي یانګ جی ګډون درلود. پاکستان وایي درې تن عسکر د ډیورن کرښې هاخوا د وسلوالو جنګیالو په حمله کې وژل شوي دي. د اسلام آباد نه د یزګل رپورت په سید سلیمان شاه تاسو ته در باوروي.
پاکستان د پوز یو ویان تورن جنرال آصف غفور د جمعې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې خبري اعلان ته وویل په داسې حال کې چې د فرنټیر کور قوي عسکر او ملیشه لګیاو د مومندو په قبایلي ایجنسۍ کې د یوې نوې سرحدي پخې پوستې په جوړولو کار کوو. وسلوال جنګیلي چې ګمان کېږي د ډیورن له کرښې آخوا راغلي وو، پر عسکرې یو ناڅاپه ډزې وکړې، درې تن عسکرې ووژل. د پوز د ویان په قول 15 حمله کوونکي په ځوابي ډزو کې لګېدلي او وژل شوي دي. ویان زیاته کړه چې پاکستان مجبور شوی چې هغه په وینا د افغانستان د امنیتي قواو د ظرفیت د کمزورۍ او په ځینو مواردو کې د حکومت د واکمنۍ د نشتون له امله دا ډول قیمت ادا کړي. د دغه پاکستانی جنرال ښکاره اشاره په افغانستان کې د امریکا د پوځ وی تازه نظامی ارزیابۍ ته وه چې پکې ویل شوي چې د افغانستان د خاورې 40% کې اوس د حکومت د کنټرول نه بیرون ده.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف او د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بورس جانسن د جمعې پورس په ماسکو کې ملاقات وکړ. دغه مشرانو د ملاقات پر مهال د نورو مسایلو تر څنګ د اروپایي اتحادیې څخه د وتلو پر مهال په ترسره شوي ریفرنډم کې په رایو کې د روسیې د رول پر سر اختلافات یو بل ته څرګند کړل. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ آشنا راډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا راډیو څخه واورېدل. اروپا په 2018 کال کې په ستونزو باندې غلبه وموندله او باور یې بیرته لاسته راوړ، مګر ستر مشکلات یې لا په مخ کې پراته دي. خبریال هنری ریجول په دې باره کې له لندن څخه دا رپورټ رالېږلې دی.
په ایروزون کې د اقتصادي ودې پیشګوئی شوې ده چې د امریکا او برتانیې په نسبت به غښتلې وي او داسې ښکاري چې د مهاجرو په بهیر کې کموالی راغلی دی، مګر څارونکو خبرداری ورکړی ده چې ستونزه لا په خپل ځای ده او دغه اتحاد باید له خپل ځان نه راضي نه وي. د رو د پور ستونزې تقریبا یو شمېر اروپایي هیوادونه دیوالی کړي دي. په میلیونو مهاجر چې له جنګ او نیستۍ نه تښتي او دغه هیوادونو ته راځي. برتانیا په 2018 کال کې له اروپایي اتحاد نه د وتلو په ارتباط ریفرنډم وکړ او ډانلډ ټرمپ چې د امریکا جمهور رئیس شو دغه پریکړه وستایله. اروپایي اتحاد د یوې لسیزې له ستونزو نه راووت. مشرانو یې په 2018 کال کې ادعا وکړه چې اروپا بیرته په پښو درېدلې ده. د اروپایي اتحاد د کمیسیون رئیس د سپتمبر په میاشت کې په خپله افتتاحیه وینا کې دغه وضع تعقیب کړله. د اروپایي کمیسیون رئیس ژانکا بیونکا وایي:
د وینډ از بک ان یورپس سیلز. وی هاف ناو ا وینډو اف اپورتونیټی، بات ایت ویل نات سټی اوپن.
د اروپا په بادبانونو باندې بیا باد لګیږي. موږ ته اوس فرصت په لاس راغلی دی، مګر دا کړکۍ به تل پرانستې نه وي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون د اروپا د ژغورونکي په حیث لیدل کیږي. د په ښکاره توګه د مې د میاشت انتخابات د اروپایي اتحاد په پلوۍ وګټل. شری مارین لپین ته یې ماتې ورکړه چې د اروپایي اتحاد مخالفه وه. د مکرون پلویان د ته د دې کریډیټ ورکوي چې د محافظه کاری مخې ونیوله او په اروپا کې د خلکو باور پیاوړی شو، مګر څارونکي نه وایي دغه قواوې له منځه وړل کېدی نه شي. د آزاد اروپا سیاسي څارونکی لیپولد تراوګاټ وایي:
So yes, Macron was elected a pro-European candidate, but in the end mostly because for many voters he was the lesser evil compared to Marine Le Pen.
Macron da Europa tarafdar kandid intekhab shoyu, magar pa akhir ke da aksara rayur kawun kul para de po do hamzali intekhabato ke da Marine Le Pen po muqaisa kam badu. Hatta jamhur rais Macron hela sarganda kra che khai Britania isla shwi itihad ta ber tarashi. De France jamhur rais Emmanuel Macron no way.
Dans cette union recentrée sur des valeurs
in a union refocused on its unwavering values.
Po dasi itihad ke che پلو نه بدلیدونکو ارزښتونو په قوي مارکیټ باندې بیا ټینګار کوي که په څو کالو کې وغواړي خپل ځای پکې پیدا کولی شي. د برتانیې د وتلو له پریکړې نه وروسته دا ویره وه چې نور غړي هیوادونه به دغه لار تعقیب کړي، خو داسې ونه شولو. لیوپولد تراوګاټ بیا وایي:
The threat of another country leaving anytime soon has rather gone down due to Brexit simply by showing that
د اروپایي اتحاد نه د برتانیې د وتلو په علت هغه ویره کمه شوله چې بل هیواد دغه اتحاد زر پرېږدي، او دا ښایي چې په نه منل کېدونکي توګه د دغه اتحاد پرېښودل مشکل دي. مګر دی وایي اروپا باید مغروره نه شي. لیوپول تراوګاټ بیا وایي:
On one hand, the migration crisis is continuing. People are still coming in, and there's no system in place yet.
له بلې خوا د مهاجرو ستونزه دوام لري. خلک لا تر اوسه را روان دي او لا تر اوسه داسې سیستم نشته ده چې دغه موضوع په دوامداره طریقه حل کړي، ځکه چې غړي هیوادونه موافقه نه کوي چې دغه ستونزه حل کړي. او د روزون په اوس وخت کې باثباته ضروري چوکاټ نه لري چې دغه اتحاد ورباندې کار وکړي. اروپا به د تیر کال په نسبت 2013 کال ته په ډیر باوري وضعیت سره داخل شي. د روزون وده کوي، د مهاجرو شمیر کمیږي او د اروپای اتحاد په لوی مشران په قدرت کې دي. د آلمان د نوي حکومت د جوړېدو نه نیولې ان تر اروپای اتحاد نه د برتانیا وتلو او له هسپانیا نه د کاتالونیا د خپلواکۍ کوښښونو پورې، نو د دغه موضوعاتو په نظر کې نیولو سره په مخ کې بالقوه ستونزې شته.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د پنځشنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر مرستیال مایک پینس په یو نه اعلان شوی سفر افغانستان ته تللی. ښاغلی پینس د بګرام په هوایي اډه کې په وینا کې پاکستان ته خبرداری ورکړ که د وسلوالو د پټنځایونو ساتلو ته دوام ورکړي نو ډېر به څه وبایلي. نوشابه آشنا د پاکستانی لیکوال او څېړونکي محمد تقی سره مرکه کړې. هغه په سر کې دا پوښتنه جواب کړې چې ولې د نړیوالو په ځانګړې توګه د امریکا د بار بار غوښتنې سره پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې جدي اقدام نه کوي.
جی دیکھیے دو خبر دی جی یہ خیال ہے کہ امریکہ دا ترونا کو اکثر لگولی دی او شخصی مرکو کے ثبوت غرم ورکڑی دی خو عمومی توگا بانے امریکہ دا ثبوت اشکارا کھڑی نہیں دی لکا بمرگری ملتونو کے یادا سے نور نڑی والا فورم سے دا ثبوتونا نہیں دی راوستی نو د دې وجه پاکستان ته یو اسانتیا ده چې هغه بالکل هیڅ طور په پلاسیبل ډینایبلټی لکه د انکار ممکنات چې کوم دي هغه ورته ملاو دي. باید چې امریکا دا کومه خبره اوس په پټه ورته کړی دي او دا خبرداري خو په ښکار ورکړ نو تاسو بوتون هم د ښکار کړی چې پاکستان باندې فشار سي. بس دوم خبر دا ده چې پاکستان دا غنی چې هغه اوس د امریکا په کیمپ کې نه دی او د چین انډیوالی او دوستی باندې ډېر زیات انحصار دی. نو زما خیال دی چې پاکستان ته دا اندازه شته که امریکایي فشار نورم پسې واشي نو هغه د اقتصاد وغیرہ والا چې کوم فشار دی هغه خو برداشت کولی شي. خو تر څو چې امریکا پاکستان باندې فوجي او ډیپلوماټیک فشار نه راوستي نو ما خیال دی چې پاکستان هم دغه طریقه باندې به روان وي.
پاکستان ته د چین سره اړیکې ډېرې مهمې دي او که د امریکا سره؟
د پاکستان لپاره د چین سره اړیکې زیات مهمې دي. جی د پاکستان او د چین مثال دغه څه دی چې لکه د امریکا او د اسرائیل مثال دی. پاکستان د چین اسرائیل دی په هغه سیمه کې.
تقی صاحب که د افغانستان او سیمې حالات ورځ په ورځ ترینګړی کېږي لکه د اوس او پاکستان هم په خپل دریز ودرېږي چې د ترهګرو په ضد داسې جدي اقدام لکه څنګه چې لازمه ده او توقع ورنه کېږي هغه سې ونه کړي، نو د امریکا د ولسمشر د مرستیال مایک پینس په وینا پاکستان به څه له لاسه ورکړي؟
زما خیال دی چې دا د پخوانی ویناګانو نه لږ زیات سخت و. مخکې هم امریکایي د خارجه چارو سکرتر او وایس پرزیدنټ دا چارواکو ډېرې داسې خبرې کړې دي خو دا پہلا ځل ده چې داسې خبرداري ورکړه په نوټیس یې اچولې د پاکستان. خو باید چې څه عملي ګامونه دېنه پس واخلي، صرف په خبرو نه کېږي. موږ ته دغه اندازه زما خو ماشومان لوی شو په دې د جنگ په دوران کې، نو پوزیشن دا دی چې داسې خبرداري او دا خبرو نه جوړېږي. څنګه چې مثال په توګه د اسامه بن لادن والا چې څنګه ریډ او داسې ګامونه کا واغستل، بالخصوص د حقانی شبکې په حق له راجون حقانی باندې کې داسې یو بریډ وو، حافظ سید دې دا نور خلک دي چې کوم امریکا ته مطلوب دي، نو هغه په حق له کداکارونو بیا پاکستان د خپل طریق کې بس بدلون راولي. پاکستان دې ته نه دی تیار چې د امریکایي فوجي فشار واخلي، امریکا سره یو فوجي ټکر وي. او پاکستان په دې ډېره خوشاله چې امریکا راشي خبرې وکړي بیا لاړ شي، نو په دې چل نه کېږي. زما خیال دی چې دا انټینیبل سچویشن دی. افغانستان په حق له ډېر زیات تاواني دی، د افغانستان د خلکو لپاره، د افغانستان حکومت او جمهوریت لپاره.
لکه څنګه چې تاسو په خبرو کې ورته اشاره وکړه، پاکستان ته د امریکا خبرداري ورځ تر بلې توندیږي، خو د امریکا او د حالاتو د توقع سره سم که چیرته پاکستان اقدام نه کوي نو د امریکا وروستی اقدام به څه د پاکستان په مقابل کې څه فکر کوي؟
نو اقدامات خو امریکا ډېر څه کولی شي. جی ګوري، اولا ډیپلوماټیک ګامونه اخیستل پکار دي، نړیواله فورم کې دا خبره پورته کول پکار ده. دویم اقتصادي بندیزونه پاکستان د ځواکونو باندې، د پاکستان عام او عام باندې نه دي پکار. په د پاکستان ځواکونو باندې بندیزونه لګول پکار دي. داغه انټرنیشنل ټریول باندې د پاکستان د فوجي چارواکو هغه باندې بندیزونه لګول. بیا فوجي عملیات داسې کېدی شي د یورن د کرخې سره سره او امریکا سره نور داسې فوجي طریقې شته چې کوم دا معلوم پټ ځایونه دي، هغې باندې بریدونه هم کېدی شي، هلته سپیشل عملیات هم کېدی شي. نو دا خو پوره یو پیناپلی ده، امریکا سره خو یو پوره ترکش دی چې هغې کې هر قسم غشي دي.
بله بله، ډېره مننه تقي صاحب، ستاسو کور ودانی.
ضرور، مهرباني.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ روان اونۍ د نوي کال مالی بودیجه تصویبوي. د ښاغلي ټرمپ د دورې لومړی کال د سیاسي لانجو څخه ډک وو، خو تر اوسه پورې کومه لویه لایحه نه ده تصویب کړې. د امریکا ژغ خبریال جیملون رپورټ به نظرانه یوسفزی تاسو ته واوروي.
د ولسمشرۍ د دورې د پیلېدو سره ښاغلي ټرمپ د خپل سیاسي ملاتړو د خوشحالولو لپاره داسې خطرناک اقدامات کړي دي چې د ولسمشرۍ په راتلونکي انتخاباتو کې هغه ته مسایل پیدا کولی شي. د ولسمشرۍ د دورې د پیلې کېدو سره ولسمشر ټرمپ د هغه لوزونو هم پوره کولو ته ملا وتړله چې داسې ویل کېده کېدی شي ولسمشر ټرمپ دغه پوره نه کړي. دغه لوزونه ولسمشر ټرمپ د انتخاباتو د مبارزې په مهال د خپلو پلویانو سره کړی وي. ولسمشر ټرمپ خپلو پلویانو ته خپله ژمنه تکرار کړې ده. هغه ویلیو
But 2017 was a year full of presidential distractions.
دنن نروستبه زمونږ په خاوره یو نوې فکر حکومرانی وکړي. دنن نروستبه تر ټولو وړاندې امریکا وي. په 2018 کال کې ولسمشر ډیرو ټوټونو د خلکو پام د لوی مسلو نه بلې خوا ته اړولی و. هغه لوی مسلې چې تر اوسه پورې ورسره د امریکا خلک مخ دي، پکې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې ممکنه لاسوهنه او د صحیح بیمې مسلې شامل دي. د روسیې په انتخاباتو کې د مداخلې په مسله ډونالډ ټرمپ وایي
They're spending millions and millions of dollars. There is absolutely no collusion.
په میلیونو ډالر مصرفوي چې تحقیقات وکړي، خو هیڅ ډول مداخله نه ده شوې. ما روسیې ته ټلیفون نه دی کړی. زما د روسیې سره هیڅ اړیکې نشته. د ورجینیا په پوهنتون کې د سیاسي چارو کارپو لری سباتو وایي چې روسي نظر پوښتنی ښایي چې ولسمشر ټرمپ د مشکلاتو سره مخ دی. هغوی
do not approve of his job performance. What's really significant is that
شاوخوش په تفصیل امریکایان د ولسمشر ټرمپ د ولسمشر په توګه د کار نه خوشاله ندي. جالب ده دا چې هغه خلک چې د ولسمشر نه خوشاله دي، د هغې دوه چند خلک د ولسمشر ټرمپ نه ناراضه دي. د سیاسي چارو کارپو رابرټ جونز وایي چې په داسې حال کې چې ولسمشر ټرمپ خپله نوې بودیجه وړاندې کوي، داسې ښکاري چې په دغه عمل سره به هغه خپل ملاتړي یو ځلې بیا وګټي. هغه وایي
I think people are pretty dug in. So we're seeing, you know, among Trump supporters he does have this base.
The Trump پلویان دا فکر کوي چې اوس به ولسمشر ټرمپ داسې ډول اقدام وکړي چې هغه دغه مشکلاتو نه راووزي. وسوم خیرخي اسویان په لسو کې وطنه د هغه ملاتړ دي. د بلې خوا د دیموکراتون غړي کوشش کوي چې ولسمشر ټرمپ خپل ولسته د مسلې په توګه معرفي کړي او په دې کې تر ډېره بریده هغوی کامیاب شوي دي. د دې سره دا امکانات پیدا شوي دي چې د 2018 کال د کانګرس په انتخاباتو کې هغوی زیاتې رایې وګټي. چک شومر چې د دیموکرات ګوند سناتور دی وایي
This tax bill will be an anchor around the ankles of every Republican.
دا نوی مالیه به د هر جمهوری غوښتونکو لپاره بار شي. تر اوسه پورې هغوی لا نه دی پوه شوی، خو هغوی به راتلونکي نومبر کې په دې پوه شي. د چارو ځینې کارپوهان وایي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لپاره د 2018 کال تر ټولو لوی چیلنج دا دی چې هغه خپل ملاتړي یو ځل بیا وګټي او خپل ملاتړ ته دوام پیدا کړي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د د افغانستان د کرهنې او اوبو لګولو او مالداری وزیر نصر احمد دورانی په افغانستان کې په پرلپسې وچکالۍ توپکتو وایي هڅه کوي چې داسې حبوبات او نباتات رواج کړي چې لږ اوبو ته اړتیا ولري. ښاغلی دورانی د امریکا ژغ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې افغانستان سږکال 1.2 میلیونه ټنه خواړه له بهر څخه وارد کړي دي. په دې باره کې د ښاغلی دورانی سره د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریال اکرام شنواری مرکه کړې.
د کې چک نه ساتي اوبه نه تنها د زراعت بلکې د ځواندانه لپاره یو مهم عنصر ده. اما په زراعت یا کرهنه کې یو له اولینو عنصر ده که چېرې اوبه نه وي موږ زراعت نه شو مخبولی. اما د دې لپاره چې موږ وکولی شو زراعت په پښو درو او د کمو اوبو نه استفاده وکړو څو میکانیزم موجود دي. یو دا ده چې باید د اوبو په مدیریت کې باید اساسی ګامونه پورته شي. دوم باید په هغو تخمونو باندې یا په هغه حبوباتو باندې یا په هغه زراعتي تولیداتو باندې کار وشي چې لږ اوبو ته ضرورت وي. دا یوازینۍ لار ده چې موږ کولی شو چې بېرته خپل کرنې ته وده ورکړو.
وزیر صاحب، د تیرو 2.5 لسیزو راهیسې په افغانستان کې په خپل سر د ژورو څاګانو ایستلو لړۍ پیل شوې چې د کابل په ګډون په ډېرو سیمو کې د ځمکې لاندې اوبو په زیرمو اغېزې کړي. تاسو دا ستونزه څنګه ارزوئ؟
دا عمیقه ستونزه ده. د دې باید مخنیوی وشي. دا ستونزه نه تنها اوس بلکې د اثرات په آینده نسل باندې ډېر منفي اثر لري. د دې لپاره باید جدا یو کلنار ترسي او د دې یو مخ ونیول شي.
د دې ستونزې د حل لپاره مو څه کړي او څه کوئ؟
تاسو خو پوهېږئ چې ما دوه هفتې کې زه د کرنې وزارت ته راغلی یم. اما د دې لپاره به زه په آینده کې یو کړنلاره حتماً جوړوم.
وزیر صاحب، افغانستان هر کال له بهرنیو هیوادونو څخه په زرګونو ټنه خواړه په ځانګړي ډول غنم واردوي. افغانستان اوس مهال د خوړو له درکه څومره په خپل ځان بسیا دي؟
که د مرستونه خبر کوئ نه، د سکل هم موږ سره د هندوستان دوست هیواد تقریبا 1,000 ټنه غنم په اندازه اکثر کومک وکړه او دا لړۍ د ترانسپورت یا د انتقال هم روانه ده او تقریبا د 3,000 ټنه په شاوخوا کې افغانستان نیمروز سره رسیدلی او متبقي په چابهار او د هند په بندرونو کې دي او انشاءالله د فبروري تر میاشتې پورې به دا 1,000 ټنه غنم ټول راورسیږي.
افغانستان اوس مهال د خوړو له درکه څومره په خپل ځان بسیا دي؟
متاسفانه چې خودکفانی او د سکل لپاره هم موږ تقریبا هغه کوم ارزونه چې سویل موږ دي تقریبا 1.2 میلیون ټنه غنم شاوخوا کې به موږ ضرورت لرو چې باید له بهر نه راسي او هغه تقریبا خلکو راولي دي وارد شوي دي.
د بزګرانو یو لویه ستونزه د سړو خونو د نشتون مسله ده. تاسو دا ستونزه څنګه وینئ؟
دا یوه لویه ستونزه ده او دا د موږ د بزګرو باندې ډیر منفي اثر لري. مثلا په هغه موسم کې چې دوی خصوصا د میوه او د سبزیجاتو موسمي وي او د تولید وي په هغه وخت کې چون مقدار زیات وي که سړی خوري نه وي د پډیر ارزان قیمت شي او یا بدبختانه لغه نه وروسته کوم وخت مارکیټ مشبو کیږي دا د مارکیټ نه لري خرابیږي. نو د دې لپاره د سړو خونو موجودیت ډیر ضرور ده او په دې رابطه سره ما الحمدلله چې دا پرون مې یو ګام پورته کړ او 12 د سړو خونو اعلان مې اوس پر دو طلبی ته او ان شاء الله چې په آینده کال کې باید یاقل 12,500 سړي خوري جوړ کړو.
زعفران په افغانستان کې د کوکنارو د بدیل معیشت په توګه ماری پیکیږي. آیا دا په رښتیا هم د کوکنارو زیان وي شي؟
کاملا. دلته خو څو مطلب دي. یو خدای راته د کوکنارو زرا تعالی یو قانوني تکلیف سره مواجهه او په زمن کې په دین په لحاظ هم یو حرام تولید ده. اما د زعفرانو هم تولید زیاته هم د قانوني تکلیفونه نه لري بلکې دې کې به د کرهنې وزارت او د حکومت په سطح د دوی په تشویق ترغیب کې او په بازار موندنه کې به هم سره کومک کوي.
تاسو د زعفرانو د کښت څخه چې په افغانستان کې نوې کښت راځي است؟
دقیقا او دا بسنده نه دي بلکې انکشاف ورکړی شي تر څو کولای شو چې هم په ملي اقتصاد کې دي ونډه غوښې نه شي او هم د موږ زارعینو ته یا د قانون ته په عوایدو کې زیاتوالی راشي تر څو دوی وکولی شي له حلال رزق نه استفاده وکړي.
وزیر صاحب، بزګران د زعفرانو لپاره مارکیټ غواړي، په دې کار کې څومره پرمختګ کړی دی؟
دا یو لږو تولیداتو مده چې دوی ته باید موږ خارجي مارکیټ پیدا کړو. په خارج کې ورته مارکیټ فوق العاده ده او د موږ زعفران له ښه کیفیت نه برخوردار دي. خو د دې لپاره موږ څه هغه بینالمللي د ستاندرد ستونزې لرو چې په دې رابطه سره موږ اوس قدمونه پورته کوو او انشاءالله په دې رابطه به موږ یو ستاندرد لابراتوار جوړو، د کوالټي کنټرول به وي او د یو سرټیفیکیټ به د بینالمللي جواز به اخلو تر څو کولی شو په ټولو نقطو ته دا صادر کړو.
ته مرکې نه مننه.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرف معلومات تر لاسه کی، نو د امریکا غاق آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروی.
درنو اوریدونکو، موج د ریزش یا زکام د ناروغي په اراض او علایمو او مخنیوي باندې د عام روغتیا د معالجوي طب د عمومي رئیس ډاکټر محب الله جر سره خبرې کړې. هغه په پیل کې وویل
مننه، ریزش یا زکام یا کله کله زمونږ په هیواد کې په دیوالګي په نامه باندې او همدارنګه اصلا طبي اصلاحی کامن کول دی، یادیږي چې دا د تنفسي لارې د پورتنۍ برخې یعنی د پوزې سوی یو حاده ویروسي او ساري ناروغي ده چې ټول انسانان پیاخته کېدای شي، خو دغه ناروغي په کوچنیانو کې او هغه هم له ښوونځي نه مخکې عمر کوچنیانو کې ډېره شایع ده، او هم هغه څوک چې د دوی معافیتي سیستم په مختلفو لاملونو له امله ټکنی شوي وي هغو دي په دغه ناروغۍ باندې اخته کېدای شي.
پاکستان وایي چې درې تنه عسکر د ډیورند د کرښې هاخوانه د وسلوالو جنګیالیو په حمله کې وژل سوي دي. پام وکړئ، د اسلام آباد څخه د امریکا ژغ د خبریال ایاز ګل رپورټ ته چې سید سلیمان شایع تاسته لولي.
د پاکستان د پوځ یو وایان تورن جنرال آصف غفور د جمعې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل په داسې حال کې چې د فرنټیر کور قوي عسکر او ملیشه لګیا و د مومندو په قبایلي ایجنسۍ کې د یوې نوې سرحدي پخې پوستې په جوړولو کار کوو، وسلوال جنګیلي چې ګمان کېږي د ډیورن له کرښې آخوا راغلي و پر عسکرې یو ناڅاپه ډزې وکړې، درې تن عسکرې وژل. د پوځ د وایان په قول 15 حمله کوونکي په ځوابي ډزو کې لګېدلي او وژل شوي دي. وایان زیاته کړه چې پاکستان مجبور شوی چې د هغه په وینا د افغانستان د امنیتي قواو د ظرفیت د کمزورۍ او په ځینو مواردو کې د حکومت د واکمنۍ د نشتون له امله دا ډول قیمت ادا کړي. د دغه پاکستانی جنرال ښکاره اشاره په افغانستان کې د امریکا د پوځ وی تازه نظامی ارزیابۍ ته وه چې پکې ویل شوي چې د افغانستان د خاورې 40% کې اوس د حکومت د کنټرول نه بیرون ده. په تیرو څو میاشتو کې د پاکستان یو زیات شمېر ملیشا او د پوځ عسکر د وسلوالو اسلامي جنګیالو په ناڅاپي حملو کې وژل شوي دي او یا زخمیان شوي دي. د پاکستان پوځ د افغانستان د پرله پسې احتجاجونو باوجود په قبایلي علاقو کې نوې پوستې جوړوي او د مومندو په شمول په ډېرو ځایونو کې اغزن مزي غځولي او کانکریټي دیوالونه پورته کړي دي. اسلام آباد دا دلیل وړاندې کوي چې د افغانستان نه د پاکستاني طالبانو د منل شوي تحریک د وسلوالو جنګیالو د حملو د مخنیوي او یا د هغو وسلوالو افرادو د فرار د لارو د تړلو لپاره د ډیورن د کرښې په اوږدو کې پوستو جوړولو ته ضرورت احساسوي چې د افغانستان له خاورې نه راوړي او حملې کوي. پاکستانی چارواکي قبایلي جنګیالي د اینټي سټیټ ایلیمنټس یا دولت ضد عناصر ګڼي او تور لګی چې په افغانستان کې ډیر دي. په اصل کې د ډیورن کرښه چې برابر 2600 کیلومتره اوږده ده، 200 کیلومتره ساحه چې تر اوسه پورې د پاکستان د پوځ د کنټرول نه بهر وه کوشش کوي چې د خپل کنټرول لاندې راولي. د افغانستان او امریکا حکومتونه په خپل وار په پاکستان الزام لګوي چې د طالبانو سرپرستی کوي. کابل ته د یو ناڅاپي سفر په دوران کې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس دې موضوع ته د جمعې په ورځ اشاره وکړله او ویل
Pakistan has provided safe haven to the Taliban and many terrorist organizations.
But those days the Modi raise Pakistan pakhpala khawra ke Taliban aw waslawal dal ta panawar kai. Pakistan bay Taliban ta da panawar kawlo policy pay ta warasai. Khud Pakistan da paus wayan da jumhur is da marastial da ga tor rat kar aw pa jawab ki wel che America aw Pakistan andiwalan di aw pa kada da ga paywana terrorism sara yow zai jang kai aw andiwalan his kala ham yow bul ta gwahuna na kai. پاکستانی جنرال متحده ایالات ته مشوره ورکړه چې له پاکستان سره یو ځای د استخباراتي معلوماتو د شریکولو او د ډیپلوماسۍ نه په استفاده دي په افغانستان کې د جنگ د ختمولو لپاره مخ په وړاندې ګامونه پورته کړي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسئ.